پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه د بشیر ګواښ نه وړو.
خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو کامیاب امیدوارانو د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتي چې خپل حق پیسې دی ورکي. امریکایانو سره بټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د ځای معلومولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل هله خودلې چې هغه بجر خلاص شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي سره د سیاسي روغې جوړې پاړه روستي پریکړه د افغانستان د سولې علي شورا ته لیږي. د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالیو کاندیدانو یا امیدوارانو پېښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو لپاره پیسې او د دوی تنخواګانې ورکړل شي. یوه مظاهره چې وویل
سره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې. کله چې به عمران خان پېښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبا له دوی بیان ولګو بلدیاتي نمائندگانو ته تنخواګانې مرته جاری کړلې. بیا عمران خان کنونشن دلته منعقد کړی و. هغوی په خپله دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړي دي. موږ ته یې جی ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتی وشه راکړې یو هم نه ده. هغې کې هم 75% کټوتی وکړه. خو زموږ حکومت منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړی و. هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی. که چېرته دوی سره دا فنډ نه و نو دوی الیکشن
یاد دې چې خبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. حکومت ویلو چې کامیاب کسان ته به د هغوی د واک اختیار لایحه جوړوي او کارونو لپاره به ورته پیسې ورکوي. خو نننۍ مظاهرچیانو وویل چې حکومت دا یو کارم نه دی کړی. پرون د قبایلي سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېر اسماعیل خان کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي. دوی همداراز وویل چې نور ورته FCR قانون د منلو وړ نه دی. حکومت د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې چې بېلابېلو قبایلي سیمو ته د خلکو سره سلا لپاره سفرونه هم کړي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره مشورې کوي. نن د مئی 2 د پاکستان په بټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کلیزه ده. د امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو ورته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. تېره ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وان مارک ټونر ویلي وو چې پاکستان سره د شکیل افریدی د بند مسله راپورته کړې ده. د افریدی وکیل قمر ندیم بیا په دې اړه وایي فکر نه کوم چې امریکا د پاکستان پر حکومت د افریدی د راخوش کولو لړکی کوم فشار اچول شي. خو د پردې تر شا په دې لړکی یو څه کېدی شي. خو زه له دغو ګامونو خبر نه یم. لکه د بل هر وکیل په شان زه هم هیله لرم چې انشاءالله شکیل افریدی به په نږدې راتلونکي کې له زندانه آزاد شي. پاکستان په بټ آباد کې د اسامه پر کور امریکایي عملیات د خپلې خاورې له خود مختاري سرغړونه بللې و. تاسو خبرونه له مشال رېډي وره. د خبر پختونخوا روغتي چارواکي وای نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو اته ورزنه کمپاین پیل شوې ده. ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو یا API صوبایي ادارې ویان رحیم خټک نن مشال رېډي ته وویل چې د کمپاین کې به 100,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي چې عمر یې له 4 میاشتو څخه تر 30 میاشتو پورې. یاد دې چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې مازورونکي پولی وایرس او ګوزن ناروغي پکې لا هم شته دي. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم نن مشال رېډیو سره خبر کول چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دغه شورا ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو مهمو غړو ایستل د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه بلل کیږي. له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې کابل ته د حزب اسلامي راغلی پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي چې د چارواکو په وینا ډېر مسایل ورسره حل شوي دي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیل ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وسوال وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن وویل چې له څو ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال نیول شوي هم دي. د دې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوې دي چې 4 افغان پوځیان هم پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په شام کې د اوربند د ټینګولو لپاره د روس او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوي او یوې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې په دې برخه کې یو څه کار لا هم پاتې دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د شام په حلب ښار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه له انساني قوانینو څخه سرغړاوی بلل دی. روس تیره اونۍ ویلي وو چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د اسد پر ځواکونو فشار نشي راوستی. او په ایران کې د یو نوي قانون منځورېدو سره د هغو بهرنۍ وسلوالو کورنیو ته د دې هېواد د تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په دفاع کې وژل شوي. په دې قانون کې د هغه افغانانو او پاکستانیانو د طالبانو کورنۍ هم شامل دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بیې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ 13 پیسې او 119 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 125 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 شو کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په خیبر پښتونخوا کې د ځایی یا بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو نن په پیښور کې د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د صوبې له حکومت غوښتل چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او د دوی تنخواګانې ورته ورکړي.
یو کال نه وته موږ پر روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وادي کړي هغه د عملی جامه ورکړي، یو روپۍ دوی نه دا جاری کړي.
د جنوبی او شمالي وزیرستانونو قبایلي مشرانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې غونډې لاره د پاکستان حکومت غوښتل چې د پاتا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون دی د قبایلو د رائے پرانا کې وکی.
عام سړی نه پښتنه وشي خپل ملک یم، مگر په هغو ملکانو کې نه یم ورګر چې هغه افسیار غواړي، موږ دا افسیار ختمول غواړو.
او لنن څخه په پیښور کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ ضد اتورځنې کمپاین پیل شو. یو ډاکټر وایي په سیمه کې اوس هم ماشومانو ته د یاد ناروغۍ لګیدو خطر موجود دی.
کم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس هم شته.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سروس اولنۍ موضوع ترازو د نن د ګل پر ورځ په پیښور کې د بلدیاتي یا ځایي حکومتونو منتخب غړو د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتل چې دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او هم د دوی تنخواګانې ورکړي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله بیاوایي حکومت بلدیاتي حکومتونو ته 15 ارب روپۍ ورکړي او دا چې نورې پیسې به هم ورته ورکړي. له پیښوره زموږ خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د بلدیاتي نمائندګانو لخوا د لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. د پیښور د یونین کونسل په جګړې د اساخیل کلی مقامی نماینده عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت بلدیاتي نظام نشو چلولې، نو ولې په صوبې کې بلدیاتي ټاکنې ترسره کړې؟ عبدالواحد زیاتوی صوبائی حکومت تل دوی ته دروغ ویلی دی.
سره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې. کله چې به عمران خان پیښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبال دوی بیان ولګو چې موږ دومره فنډ چې کوم دی جاری کړو بلدیاتی نمائندگانو ته تنخواګانې هم ورته جاری کړلې. بیا عمران خان کنونشن دلته منعقد کړی و، هغوی پخپله دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړي دي. د هغې نه وروسته چې موږ راغلو موږ ته ویل چې یاره جی ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتی راکړې یو هم نه ده. حکومت دې حد لراغې چې د منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړی و، هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی.
خو د مقامي حکومتونو د استازو د دې غوښتنو په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت د بلدیاتي نظام چلولو لپاره ځینې مالي پانګه جاری کړې ده، خو بلدیاتي نمایندګان په دغه اړه معلومات نه لري. صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د احتجاج کوونکي بلدیاتي نمایندګانو سره به کینی او د هغوی ستونزې به حل کوي.
ناظمانو اطلاعات کمزوري دي، موږ کوشش کوو چې هغې ته ووایو چې د هغو کوم خدشات دي هغه درست نه دي، د هغو په فنډس کې کټوتي نه کیږي او د هغو د آنریری او د سیلری پیسې هم ریلیز شوي دي. په 10 ارب روپۍ کې 15 ارب روپۍ ریلیز شوي دي. د دوی د تنخواګانو پیسې هم 3 ورځې مخکې ریلیز شوې او د باقي 15 ارب به جونه پورې ریلیز شي. موږ اوس خبره وکړو دوی به مطمئن شي په دې باندې.
خو د پېښور د یونین کونسل لړمي یو مقامي نماینده صدرشاه وایي د بلدیاتي نظام په لړ کې صوبایي حکومت دا دعوه کړې وه چې مقامي خلکو ته به د پرمختیایي کارونو ټول اختیارات ورکوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري.
چدو چدې دعوې کولې چې موږ به داسې یو نظام راولو چې بیسک ګراس روډ خلکو ته به ډېره خوشحالي محسوس شي او ډېر بدلون به راشي. یو کال نه ووته موږ په روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وعدې کړې کومې دعوې تاسو کړې هغې د عملي جامه جاری.
تیر کال د مئی میاشت کې په بلدیاتي ټاکنو کې په پښتونخوا صوبه کې د 3000 پورې مقامي نمایندگان ټاکل شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندگانو په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او ترقیاتي مالی پنګو په لړ کې یو شمیر احتجاجونه ترسره کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، پرون په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي او شمالي وزیرستانونو بیلابیلو قومونو مشرانو د یوې غونډې له لارې یو وار بیا د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې د فاټا اصلاحاتي کمیټې پر رول نیوکې وکړې. ویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه باید د ټول قبایلي ولس رائے واخیستل شي. سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډېر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خېلو بیټانو مشرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره په تاریخي او جغرافیایي حوالے سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موقعې د سلیمان خېل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زم سو. کوم چې کمیټۍ د نواز شریف له طرفه منظوره ده هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پښتنه اوسي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کې نه یم ګډ چې هغه اف سی آر غواړي. موږ دا اف سی آر ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ملک علی وزیر زیاته کړه
فارم کمیټي چې کومه دوره د وزیرستان وکړله نو دا انتهایي ناکامه دوره وه او عمومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په فاټا کې د پولیټیکلۍ او د هغې چې کیم همنوا ملکون وي که هغې کیمې خبرې کړې وي د هغه د فاټا ترجمانی نه دو
د جمعیت علماء اسلام شاید شرانی د قبایلانو په پښتونخوا صوبې کې د شمولیت حمایت وکړ.
سیار نه منو
نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی، دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي، د آئین قانون په مطابق دې میژا ورخپل کی، که دا ونه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په حواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د کومې او د پالټې غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور افسیار نه مانی، دا پاکستان چې څوره دروازې دي دا در دخلو سه بو، زه پاکستانی یم، پاکستان ته ورسمه، زه د پاکستان آئین مانمه، زه د خپل ورور سره ورور کېږم، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم، خو که د مو دا ټولې دروازې بند کړلې بیا واحد یوه دروازه مو دخلو ساتو، زه د مجبورۍ دی محکمه چې ا د مو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نشي سره ولای.
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبر هم وار وای،
په دغه جرګه شې دا فیصله وشوله چې میژا په صوبا خیبر پښتونخوا کې ډول غوړي. میژا دا غوښتنه کوي چې میژا د سنتریتر دراین نه د یو عام پاکستانی په احتیاط ژوند تیرول غوړي. میژا مزګه چې کما د مرچو په تور استعمالوي، دا مزید میژا منظره نه دو، مزید میژا غلامون مونږ ته کېدل مشکیر دي. دا باندې دا اسټابلیشمنت سوچ وکړو دا وایي نه کړی د قبایلي عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایي فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستونو شه قبایلانو د ډول سپېته په ډنګ د توپنوالا چوک پر احتجاجي لاریون وکړ او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. د لاریون په اختتام شه قبایلانو په زنو کې رردادونو کښې جوته کړه، غوښتنه یې وکړه چې افسیار نه منو او قبایلیون دې د پښتونخوا په صوبې ورګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د هغه هیواد له حکومت غواړي چې د راتلونکي کال په حکومتي بودجه کې د فاټا د پرمختګ لپاره ځانګړې پیسې بیلې کړي. دوی دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمو د پرمختیایي چارو لپاره مختص کړل شوي پیسې پوره نه دي لګول شوي او په خبره یې چې دا ځل باید د دغه کار مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي چې حکومت تیر راتلونکي مالي کال بجټ کې د فاټا لپاره خصوصي فنډ بیل کړي، ځکه چې دا سیمې له ترهګرۍ ځپلې دي او دلته انفراسټرکچر په مکمله توګه تباه شوی. د دوی په وینا چې تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې د یو بجټ هم پوره پیسې نه دي خرچ شوي او د تیر کال د بجټ لویه برخه لا هغه شان پرته ده. دې لړکې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت وړاندې هم د فاټا لپاره د 10 ارب روپو خصوصي فنډ غوښتی وو او اوس یې هم په بجټ کې د خصوصي فنډ غوښتنه کړې.
پاکستان برابر
کلیچ مشال ریڈیو پدی مسئلہ باندھے دا باجوڑ ایجنسی نے دا حکومتی گوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی شهاب الدین نه وپوښتل نو هغه وویل ک دا ځل وفاقي حکومت فاټا تخصصي برخه ور نه کړه، نو دوی به د دې پر ضد فاټا د پارلیمان د غړو سره په ګډه کړنلارې جوړوي.
چې سو پر دې ټیکټ 247 به چینج کړي نه یا د فاټا یې نه ګڼ ټول د فاسې دلی نه او دای وی نه چې بيد درې کال چې سو شو یا د شل کال چې سو شو دا خو شو او بس دا کوم چې تاسو کې بس منګ بم لړ شو دې سم دوه بس حاضر او چې دې ګلاړ بشو او کني نو موږ د ډیولپمنت نه زمنګ پر لیجسلیشن کې کار نه تواسي ناس یو نه به زمنګ فائدہ سره زما په خیال باندې خو دې پیری لا کدا خري بجټ دی که په دې کې مطلب دې دفاټا دې مینه خبره ونه منل شي پارلیمنٹیریان دفاټا پارلیمنٹیریان خو هیڅ حیثیت پاتې نشو زمونږ خبر نه ستې زمزور پاتې نشو
د قبیلی سیمو لپاره بیل شوی بجټ په فاټا کې نه خرچ کیږي کله چې مشال ریډیو د دې لامل د خیبر پختونخوا د پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله نو پختل نو هغه وي
په دې کې د هر فیکٹر کمزوري ده د فاټا سیکریټ ایجنسی د ډپارټمنټ هډز او د فدرل ګورنمنت دا کمزوري راځي نو دا غي طریقه به موږ دا اختیارول چې موږ به کم پارلیمنٹیریان زو هغه به موږ اعتماد کې اخیستل چې تاسو په فدرل ګورنمنت کې زور کوي موږ بدلته گورنر هاوس نه زور کوو نو دا یو سیستم به جوړو نو هغه سره به فند راتلو تیر ځنیم کالج کې به موږ بالکل د فاټا ای ڈی پی دا ښکاری لکه چې ولاړ
اسلام آباد کې د خزانه د وزارت د یو چارواکي په وینا چې راتلونکي وفاقي بجټ به د روانې میاشتې په یشتمه نیټه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي یاد دي چې تیر کال وفاقي بجټ کې د فاټا لپاره 23 ارب روپۍ بیل کړې شوې وې چې د فاټا د پارلیمان د غړو په وینا په دغه کې تر دې دمه یوازې 10% برخه خرچ شوې ده سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 4500 1800 او 15 شپږ کیلو هرتز اوریدلی شئ
په پیښور کې ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو اته ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو د ماشومانو د واکسینو او حفاظتي ټکو اداره آی پی آی وای په پیښور کې ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله یا دویم پړاو دی بلخو د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وای ډیر زر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل کړي له پیښوره ځلان یوسفزی نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټکو ادارې ای پی ای ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په درې سلويخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اته ورځنی مهم پیل شوی دی چې تر 9 مئی پورې به روان وي د مهم کې لسلورو میاشتو تر 30 میاشتو عمر یو لک وی زرا 2 شپږ شپږ ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنی وهي
کله یو انجکشن ماشوم ته لګین دا په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي دا ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي او یاد ساتي چې کمزې کمنګ د مرض ختمو د پولیو اغه د پاره د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی چې کم کیسز اوس په خبر کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته اوس هم چې موږ ماشومان مسکی لګیا دي
نو موري جاته کړه چې ډیر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو خصوصی مهم پیلوی
دا اخرنی اوسو چې کم کنفرم کیسونه شوې دي او په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوې ده افغان دي زنګ افغان ریفیوجی کیمپس کې او هغه لګون ته کې ویکسینیشن سټراکچر لګون ته کې کمزور دي او الټرنا په کونړ کې چې کم صورتحال ده د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې تیر 15 میاشتو کې نو دا غي پوهه چې کم کم ضلعو کې زنګ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ترډ فیس کې به ان شاء الله د مهم چې کم پولیو مهمي دا غي نه پس
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې سلور د خیبر پختونخوا سلور د سن او یو پولیو کیس د بلوچستان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شتګردي مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
ډیر سخت روان کیږي یا هر څه کې
د ټول کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوردونکو د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د نن 15 کال وړاندې په هم نن ورځ یعنی دویم مئی په پټاباد کې د امریکا د پوز په عملیاتو کې وجل شوی وو. د امریکا دغه اقدام په جواب کې د پاکستان حکومت ویلی وو چې امریکا د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړی دی. د چارو پوهان بیا وایي چې د دغې پیښې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې د کړکیچ ښکار شوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د مئی میاشتې د پیښې نه سربیره هم د 2011 کال په نومبر میاشت کې په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې 2011 کال په نسبت پر روان کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه دي.
سال 2011 پاکستان او امریکا تعلقات
نه کال 2011 د دواړو ملکونو د اړیکو لپاره ښه کال نه و، ځکه چې دغه کال کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښې نه علاوه نورې داسې پیښې رامخې ته شوې چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوه، او پاکستان هم په دغه کال په افغانستان کې د ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای ودروله، کومه چې په کال 2012 کې دوباره بحال کړې شوه. خو که موږ موجوده وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وګورو نو د کال 2011 په نسبت دا وخت تعلقات ډیر ښه دي. خو په پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې په خوانی مشر اعجاز خټک وایي چې دواړه ملکونه خپل ګټو ته ګوري او دا وجه ده چې تعلقات یې کله ښه او کله خراب وي.
اسامه بن لادن په ابراباد کې موږ د جګل الکدی امریکای حمله کول، هغه یې پاکستان او امریکای تعلقات کې یو تیخواله راوستو. خو دا تعلقات وګوري نو ډېر مخکنه هم خواږه دي هم پراخه دي، هم په یو بل ازارونه لګوي. خو کومل خو امریکا اوس هم پاکستان د اکتور نه زیات ایډ ورکوونکی ملک دی. نو موږ چې پاکستان کې یو اسامه بن لادن باندې کسی کی نورې خبرې کیږي ایبانې حالات خراب شي، ټوله لمن به یو بل نه پرېږدي او داسې حال روانه
ده. د ذکر دا چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په امریکا کې په 2001 کال کې د شو حملو ذمہ ګرځولې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورټ وايي 15 کلونه وروسته له هغه چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای لپاره د واکسینو د دروغو یو کمپاین وچلو او په ترڅ کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وجل شو. د نوموړي ډاکټر خپلوان وایي چې هغه لا هم په زندان کې به یار او مددگار پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې د بن لادن وجنه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لپاره د یو سترې بریا په توګه یادېږي. د دې رپورټ مهم ټکی درته اورو. د فرانس پریس خبری ایجنسی رپورٹ وایي ډاکټر شکیل لپریده چې عمر یې 50 کلونو وخته وکیل ته لاسرسی نه لري، چې له وجې دغه پر اپیل چې د ورکل شوی 23 کلونو د بند سزا پر ضد یې جمع کړي عدالتي کاروایی نه کیږي. د نوموړي ورور ایجنس ته ویلي چې د لاغه سره د لیدو او یا هم ورته د انصاف ملاوېدو هیڅ هیله نه لري. اجانس د ډاکټر اپریدی د وکیل له خولې وایي چې د روغتون دغه پخوانی مشر سرجن د جیل په واه وړه کوټه کې یوازې بندي دی او کولای شي په ټول کال کې د خپل کورنۍ لغړو سره شپګواري وویني. د رپورټ تر مخه په تیرو لسیزو کې په نړۍ کې د وژنې په خورا زیاته مشهوره پیښه کې د ډاکټر اپریدی رول ډیر تیار دی. دا نه د روښانه چې د امریکا استخباراتي اداره څنګه نوموړي ته ورسېده. له پاکستان خبر شوی رپورټونه وایي چې په دغه کار کې د سیف د چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر خیګړې چارو یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رول ولوبوه، خو یاد اداره بیا دغه تورونه ردوي. هغه څه چې د ډاکټر اپریدی د کار په اړه معلوم دي دا دي چې نوموړي په پټاباد کې د تور زړي ضد واکسین یو کمپاین د دې لپاره وچلوه چې په دغه ښار کې د اسامه بن لادن او دغه د کورنۍ د غړو د موجودیت د خبرې پخلی وشي. رپورټ کاږي اسامه بن لادن او کورنۍ یې د 2015 کال په شاوخوا کې په پټاباد کې پوځي چوڼۍ ته په څیرمې وکور کې واړول. په لیکنه کې د ځینو کتونکو په حواله ویل شوي چې نوموړي ته ممکن د پاکستان پوځ افسرانو په دغه ځای کې پناه ورکړې وي. د مې پر 2 نیټه د شپې په تیاره کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په 2 هلیکاپټرو کې د بن لادن پر کور ورخته شول، هغه یې وویشتو او د هغه مړی له ځان سره یووړ. د بن لادن وژنه د ولسمشر براک اوباما ادارې لپاره د یو سترې بریا په توګه یاد شوه. خو په عین وخت کې د امریکا او پاکستان اړیکې هم خړپړ شول، ځکه چې داسې ویل کېدل چې پاکستان د نړۍ د تر ټولو مطلوب ترهګر په اړه معلومات له ځان سره پټ ساتلي ول. له دغې پیښې څو اونۍ وروسته ډاکټر شکیل اپریدی له ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور ونیول شو چې د لیکنې تر مخه نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. په رپورټ کې د کتونکو په حواله زیاته شوي چې امریکا د ډاکټر اپریدی د خوشي کولو لپاره پر پاکستان له فشار راوړلو لاس اخیستی او پر ځای یې په هغه هېواد کې د میشتو وسلوالو پر ضد د پاکستان د عملیاتو پر خبره ټینګار کوي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر ګواخنا لند خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالي او کاندیدانو یا امیدوارانو په خبر کې په وی مظاهره کې حکومت وغوښتل چې دوی ته د وادي سره سم د ترقېتی کارونو پیسې او تنخواګانی ورکړل شي. پرون د قبلي سیمو ځین قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل شي او همدارس د اف سی آر قانون د منځه یوړل شي. نن د مې دوه احمد پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو پلاس د القاعده د غمحال مشر اسامه بن لادن د ورژنې 15 کلی زده امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی. شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رډیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو ته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړي. خو قمر ندیم زیاتوي چې د هیله لري چې شکیل افریدی به زر خوش شي. د خبر پختونخوا روغتي چارواکي وای نن د پولیو زد ستنو وهلو ویکسین او اته ورزنه کمپاین پیل شوه دي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وای چې ولسمشر اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غختنو پاړه خپل روسته پریکړه دغه شورا ته ورولېږي. افغان چارواکي وای د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولای حیات الله او د غمرستيال مولای احمد شاه احمد په ګډون بلابلو ولتونو کې په عملیاتو کې 15 درشتنه وجل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویل چې په شام کې د اوربن د ټینګول لپاره د روس او داعش ضد ائتلاف لغړ سره په مذاکراتو کې نږدې شوی او وی هوکړه ته د رسیدو په حال کې دي. او په ایران کې د یو نوی قانون منځورودو سره هغه بهرنی وسلوالو کورنۍ او ته د هیواد تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په دفاع کې وجل شوی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د انګلیزي ژبې رسپانې دان خبرې ادارية د غیرت پنوم په اوژنولي کلی او وی 13 اونۍ په کراچي کې یو حلق خپل شپړس کلن خور هغه وخت و جلا چې وای په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولی. د کومې رستو چې دغه حلق پلار اف آی آر هم نظرچ کولو خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچي کې سمیره و اون وجلې شو، بلکې په مظفر آباد کې هم مهر النساء نومې جنۍ د غیرت پنوم خپل کورنۍ و جلا. ادارې لیکي د عورت فاونډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا زرو پوری زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وجل کیږي. خو له بده مرغه په دې کې یوازې یو څو کیسونه ریپورت کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پورې روانه وي. ادارې زیاتوي چې دارنګ او شمیر نور هم پیښې په پاکستان کې راغلي خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقونو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو سره کار خراب کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلي او وایي چې د سرشمیرنې د ځن لوجې د صوبو اصل آبادی مخې ته نه دراغلي چې لکه بلې حکومت په ان اف سی ایوارد کې د صوبو په برخو کې د اضافي نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل په لودو نوی مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله و چې په آبادی کې اضافه شوي نو په ان اف سی ایوارد کې به ورته زیاته برخه میلاو شي. خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادارې زیاتوي بهشکه چې صبح کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده. خو کوم کدل شي نو په پاکستان کې د سمودیر حصے سرشمیرنه نه ده شوی. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه نظر تر زرا وکړل شي. ادارې اخر کې لیکي چې حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده او دا ځکه چې په پاکستان کې عام ټول ټاکنې کې دي شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدی. دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
فوربز مجلې په پاکستان کې پر یو مستند فلم د لګول شوی حکومتي بندیز او جنها خبری ایجنسی د افغانستان د روغ جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی به لفرخندی صدر وورو.
فابس مجلل کی په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی دی چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړ کړی دی. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولی دی. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه تراګرۍ او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه زیاتو هیوادونو کې خودل شوی ده، پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کاله کار کړی دی او د ټولنې هغه حقایق یې خودلی چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جنا خبری ایجنسی لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او ډیرو خلکو پر دغه مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو تر څنګ به څنګه د سولې خبرې مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ جوړ وړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانیستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي او باید دوی خپله د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. ایجنسی اتوی د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسۍ او فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په شام کې د حکومتي او اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د 13 ونې په بمباریو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لکتر لږه سلويخت پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ل خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلې. پر دې موجود مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت اسرار عالم مومند اوروي.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرونه خپل هلې ځلې توندې کړې دي او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید او وی ویل چې واشنگتن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری ویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د په خبره دا ډیر نازک وخت دی او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامی رژیم د روس خبره ومني. روس یو ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامی ولسمشر د هوایی بمباری درولو لپاره فشار وانچوي، ځکه چې په دغه بمباری کې سخت دریځه وسلوال په نخه کیږي او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نخه کول د ډزبندۍ په تړون کې ناراضي. د شام حلب خار چې د دمشق نه په 3.5 کیلومتره کې پروت دی، پرون پکې د جګړې لکبل شپږ کسان وژل شوي او څه باندې 40 پکې جوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو لمخه شامی ځواکونو هم لګ تر لګه لس هوایي حمله کړي دي. په حلب کې د چباند یوې هفته جګړې په سلګونه ولسی وګړي وجلې چې لوجې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوي. داسې ښکاري چې له پرون راهیسې د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د ډزبندۍ څارونکو څانګې مشر ویلي دي چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روان دي. بلخوا جانکاري ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو، او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگټن غواړي چې ماسکو په شامی ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمباری ته د پای ټکی کیږدي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سه شپګونه تر سه نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
لوړپوړي حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشران، متخصصین او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې سره ټولېږي او د اسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې بانک سګنې غونډه د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې جوړیږي چې د یو چیو ګډونوالي هم له افغانستان څخه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي چې ډیره پانګونه باید پر هغو پروژو کې چې ګټه د ټولنې بے وزلو او محتاجو خلکو ته رسی. تفصیل نوریاس نوریا کوي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکو هیوادونو به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د تپید ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لی. د آسیا پراختیايي بانک په سګنې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ای بی یا د آسیا د پراختیايي بانک مسؤولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیايي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي، نه چارواکو ته. د بشري حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغو ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن ویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم همدوی ته ورسیږي، نه لوړپوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیايي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه درامسته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ واسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوی سهمیه تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. آذربایجان هم لکله چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی، تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورت په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د آذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیکه چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاسوولی له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزندوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي، ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي لنږدې وګوري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د ډان رسپانې ولیکنه وايي هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه تقریبا 1000 خځې د خپل کورنۍ او د غړو لخوا وجل کیږي، خو قاتلین یې بیا له سزا بچ پاتې کیږي. د لیکنې تر مخه اوس وخت راغلی چې دا خبره باید په ډاګه کړل شي چې غیرت د خپل کورنۍ او د خځو په وجنه کې نه دی. د لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
پاکستانی ورسپانې ډان په خپل یو مقاله کې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه د خزو د وجنې موضوع راغستې ده. ولیکي چې تیرونه په کراچۍ کې یو 14 کلنه جینۍ سمیرا خپل مشر ورور اول ووهله او بیا یې پرې د چړو گزارونه وکړل، او صرف په دې وجه ووجله چې هغې یو پردي سړي سره خبرې کولې. د ورسپانې په خبره سمیرا په کوسه کې لوغړېده، وینې ترې بهېدې او د چم ګوند خلکو ورته کاته، خو چې کله یې پلار د دغه پیښې مقدمه درج کولو نه انکار وکړو نو د سیمې پولیسو پکې بیا مداخلت وکړو. خو پولیسو د سمیرې د وجنې مقدمه د غیرت په نامه د وجنو زمره کې درج نه کړه او شکایت کننده یې هم ریاست پکې ګرځولې ده. ورسپانه لیکي چې هم په دغه ورځ د کراچۍ ښار په مظفر آباد کالونۍ کې یو بل جینۍ مهر النساء هم خپلې کورنۍ ځکه ووجله چې د هغوی د کومې خبرې نه یې انکار کړی و، او کورنۍ وایي چې موږ یې په ټولنه کې د مخ لګېدو نه و پریښي. ورسپانه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ادارې عورت فاونډیشن لخوا د خپور شوي یو راپور په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې هر کال تقریبا 1000 ښځې د غیرت په نامه وجل کیږي. د ورسپانې په خبره دا ډول قاتلین چې کله د خپلې کورنۍ نافرمانه خځې ووجني نو د ټولنې لخوا درنښت ترلاسه کړي او ورته د روایتي پدر سرۍ لخوا ملاتړ هم وي، او بل دا چې که دا ډول مقدمې عدالتونو ته لاړې هم شي نو په کلونو پورې فیصلې نه کیږي او نورې هم ډېرې وجې دي چې قاتلین د سزاګانو نه بچ شي. مقاله یادوي چې په دې لړکی په 2016 کال کې د لاهور های کورټ مخې ته د هغه جنای فرزانه پروین د خپل کورنۍ لخوا وجنه یو ځلنده مثال دی چې خپل کورنۍ پرانا ورزه کوي وجله چې د کورنۍ د مرزای خلاف یې واده کړی وو، خو قاتلین یې بغیر سزا بچول. ورسپانه لیکي چې هغه حکومت چې خود ته مذهب ورکړی دی ولې د روایتو له وجې د خپل لاندې کیږي، او اوس وخت راغلی چې په دې خبره کې تفریق وشي چې غیرت د چا په وجنه کې نه دی.
مجید بابر، د پنجاب صوبې په سایوال ضلع کې د پولیسو د یو سکھ مسافر د پټکی یا لونګې د بې حرمتۍ په تور د شپږو کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي د سزا قانون تر لاندې مقدمه درج کړې ده. دغه کس چې مهندرا پال سنگ نومیږي ویلي پولیسو دغه اف آی آر نه درج کولو، خو د دوی احتجاج وروسته دغه سکولو ته زړه ښه کړ. رابع اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملتان د یو کم دیرش کلن د کپړو د کاروبار تاجر مهندرا پال سنگ نومې تند اف آی آر درج کړی دی. واضح دی وی پټکی په سکھ مذهب کې مقدس دی او په سمکه د دې غرزول به حرمتي ګڼل کیږي. د ساحوال ضلع د چیچاوت نیتانی محرر اظهر حسین شاه مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ فیصل موورز ترانسپورت کمپنۍ بس په ورو چلېدو له وجې مسافرانو او د بس انتظامیه تر منځ شخړه رامخته شوې وه، چې بکې د لاسوهنې په نتیجه کې د یو سکھ پټکی د سره غزار کړی شوی و. د په وینا چې دا بس د فیصل آباد نه ملتان ته روان و، چې پکې تکنیکی مسله عمره مخته شوی و، خو هغه بیا سمکړی شوی و. دوی چې د پاکستان پینل کوډ تر لاندې 15 کسانو او د بس اډې د مالک خلاف مقدمه هم درج کړی شوی ده.
څنګه مې مزبی تھی تو یہ کیوں گرایا ہے میری اس پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. د مهندرا پال سنگ وینا وا چې پټکي مذهبي حرمت لري او زما پټکي دوی وغورځولو دا خو ما سره زیاتې وشو نو د هغه په دې شکایت مونږ اف آی آر درج کړو او 15 کسان مو نیولې دي دا د پاکستان پینل کوډ 295 او 576 لاندې درج کړې شوې ده نیول شوی کسان وای چې مونږ قصدن دا کار نه دی کړې او ټیل ماټیل لوجه دا په خرامخه تشوا او مونږ په دې نیت د پټکي نه دی غورځولې چې آیا مونږ د هدف کولو
درج کوون کی مہندرا پال سنگ مشال ریڈیو ته اول چې پولیسو د ایف آی آر نه درج کولو او د احتجاج نه پس ایف آی آر درج کړی شوی وو د په وینا چې دغه کسان د مسلم لیگ نون سره تعلق لري او پولیسو په د زور ورکولو چې ایف آی آر دینه درج کوي
ته یی بلیکینګ کا کیس ہے اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے سزا اس لیے نہیں
دا د مذهب د سپکاوی تور دی په دې کې دوی ته سزا ورکول پکار دی سزا دی لپاره ورکول نه دی چې دوی غلطی کړی دا بلکې زکه ورکول پکار دی چې دوی بیا دا غلطی و نه کړی دوی زما ایف آی آر درج کولو بیا ما هلته زنی دوستانو ته आवाज کړو او میډیا مې راوغوخته نو بیا هله د پولیسو ځلی مشر راغلو او بیا هغه خبره وکړه چې څوک دی کې ککړ دی نو دغه خلاف اف آی آر درج کړی
د فکر د پورنبي سلداس یو کیس مخې ته راغلی دی چې د یو اقلیت له خوا د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی شوې ده مهندرا پال سنگ په وینا چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی دی ورته انصاف ورکړي
دا مشال ریډیو دا
وردونکو پرون د مې پر لومړی نیټه چې د مزدورانو له نړیواله ورځ سره سمون خوې د کراچۍ په پودکاسم کې پښتون مزدورانو خپل ملګری خاور ته وسپاره دغه مزدور څو ورځې وړاندې په احتجاجي ناشته کې د ډېر ګرمۍ له کبله بیهوش شو او چرسته بیا پر وختون کې سا ورکړه د پودکاسم پښتون مزدورانو له تیرو یو ستر ورځې راځي د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو
د کراچۍ دویم لوی بندر پورت قاسم د کارکونکو په احتجاجي ناشته کې د مرشوي تن پاړه د مزدورانو د سازمان عمومي سکتر حسین باچا د اتوار په ورځ مشال رډيو ته ویل چې دغه تن په احتجاجي ناشته کې بے هوش شوه او اوس هم د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمیر کسان په روغتون کې داخل دي
دا برین امرچ شوی دا ټاټیک شوی دا بیا دلته نه امبولانس کې مونږه یو او ډاکټر ما ته ویلو هم مونږه خپل کوشش وکړو او دغه ته سرجری ولا وکړه د ما او ډرینې کا خلاکا
مزدورانو د نړیواله ورځ پر مهال د خپل احتجاج په اړه د قاسم بندر یو کارکونکو عارف الله وای چې د نړۍ مشران په دې ورځ خپل پیغامونه ورکړي خو حکومت دوی ته د دوی د یو ملګري د مرګ په شکل کې ډالې ورکړه کوم چې د افسوس وړ خبره ده
نن د پاکستان او د پوره دنیا سیاسي لیډران او د ملک صدران خپل بیانونه جاری کړي خو زمونږ لپاره دونه د افسوس مقام دی چې نن موږ مړی شتو جنازې چتو زمنګ یو رور چې کم دې درنه کې بے هوش شوه او هسپتال کې و نن هغه و پات نو یکم مې باندې دې ظالم حکمران مونږ ته دا زمړو ته پیرا کړی
کیوبل کارکون کې استپتانوش خټک وای چې د کراچۍ په دوه بندرو یعنی کراچۍ بندر او قاسم بندر کې کارکون کو لپاره بیل قانون نه دی دوی غواړي چې د هر چا لپاره یو قانون خپل کړی شي
موږ د جان سره غواړو نه زموږ مزدوري دا او د مزدوري چې کوم ډیل ډول هلته کې چلیږي هلته کې څنګه غیله پیمنٹ کیږي زمونږ جن فند مړ نشته ځکه چې دار زمونږ سخري زمونږ حقوق مونږ نه راګي
یو بل کارکون کې عبد الوهید وای چې دوی سره ځکه زیاتې روان دي چې دلته زیات شمیره د پښتنو خواري کا خدا
او ماته دا معلومه کې صرف د پښتو په بنیاد باندې زمونږ سره غزت کوي چې دلته پښتانه دي مزدورانو کې زیات دي او زمونږ غا आवाज چې کوم دي زمونږ کوم حقوق چې دي هغه د باوکړي دي او وس هغه راکاین نو دا ورځ مونږ نن چې دا پټای مونږ تړلې دي ملګرو دا تورې پټای نو احتجاج په تورې مناوو او دلته کې مونږ نن جنازه مو چتکړه او نورم کې دیش دا اوچتی شي
د ذکر دا چې د قاسم بندر کارکونکو د یوشت ورځو راهسي پر احتجاج ناشتي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د مزدوري زینو یعنی برتونو د شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي سورز وړاندې د پورت او شپینګ مرکزی وزیر کامران مایکل د دوی د احتجاجي ناشته ځای ته راغلی او دوی ته دا باور ورکړی چې د مئی په 15 منټه به ورسره حتمی خبرې کولای شي ولی مزدوران لا هم په دې مطمئن نه دي او وایي چې تر څو د دوی د مزدوري د ځایونو د شخصي کولو پریکړه بیرته نوی اخستلې شوی تر هغه به دوی خپل کار نه شروع کړي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اور دن کو خیبر پختونخوا پلر پرتا و غرنائی سیما شانگلہ کے دیتوار پروز د امن پنوم د پښتو یو مشاعره جوړ شوی و چې د سیمې او شاوخوا شهرانو د نظر خاوندانو ګډون پکې کړی و. په اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې ورو
لکه د تیر کال په شان د خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعره سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته گنشمیر زای خلق او ملمانه ناس او او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج سات کلو او خپل کلام به وړاندې کولو
او هغه لکه چې ترن د حسین ویری دبا هغه لکه چې ترن د حسین ویری دبا چې ډاډ میکړه او خپ حوصله شونو لمبا شو زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو هغه چې سپینه واوره شو څاله شو نو لمبه شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته وویل
مشاعره چې دا هر کال موږ دا سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وی هر طرف ته ګلونه وی او خاستګانی وی په دې کې موږ په ټول پښتونخوانه سواد صحابه 400 تقریبا 150 چپ چورای کرام راځي او دلته کې راغوله پر اباسین په غاړه تنظیم شي
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سوات، شانګلې، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پندال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام صدارنګ وړاندې کړو
غم دې خپل حال یو نه شوی دی زړه کې د ساتلو نه وتلی دی او ورشي پسې دغه سړی غلې کوي د داورېدلو نه وتلې ده.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعري خلا د خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم وورول
او د دې سړی د یاره وکړ او د یو پیژنې د دې سړی نیاره وکړ او د یو پیژنې دا چې زموږ میاس کې پشال لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی د جنازې په وړاندې سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجا د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلی کې وشوه چېرته چې مشر میلما د ارواحات اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعره قربه د سوات سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو،
پیښور. اوریدونکو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شي بي دي د بشیر غواخنه لند خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو برالي او کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو پیسې او تنخواګانې ورکړل شي. یاد دې وي چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. پرون د قبلي سیمو ځینې قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیره اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. نن د مې دوهمه د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په لاس د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15مه کړیزه ده. امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی. شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو ورته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړې، خو قمر ندیم هیله ښودلې چې شکیل افریدی به زر خوشی شي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو 8 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپل وروسته پریکړه د شورا ته ورواستي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار بګډون د حزب اسلامي د ځینو غړو د نومونو ایستل د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په شام کې د اوربند ټینګولو لپاره د روس او همداراز داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوي او یوې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. او په ایران کې یو نوی قانون منځیرودو سره د هغه بهرنیو وسلوالو کورنو ته د دې هیواد تابعیت ورکول کېږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په ملاتړ جنګېدل.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او اوسما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.